کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی، خو د یو شمېر افغانانو په خبره د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو د اختر ورځو دا دود پیکه شوی دی. د دوی په وینا اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو ترمنځ پخوانۍ مینه او تګ راتګ نه دی پاتې، خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان بیا ټولنیزې رسنۍ ګټورې بولي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري.
نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسا د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کله نا کله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دا رسیدي چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. هغه خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی، او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي. ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي، او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کېږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای، په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په غزنی کې د قرآن کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واورئ، او له دې به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلي. دا کتاب چاپ ته چمتو شو. د
پینځو قارو د پنځوس شاعرانو شعرونه راټول.
په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره لخوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
ورانی په واوري چې په غزنی کې د روژې مبارکې په ورستیو کې د قران مجید درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لنډ تاریخ ختم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغون شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبورګ کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړه. لدې دریمه نسخه سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خبره شوه، داسې چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه و. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خپره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلي چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم هلهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جربه وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو ویلته دا هم و چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه و چې په کوم رسمون خط په قران شریف خبرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانېده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پاڼو کیفیت شنو. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکاغه خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسمون خط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخه لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې وي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار آزادۍ رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزې مبارک میاسې په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو لیاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا پټول کې د مسلمانانو خپل الهی او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار جاتوی په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدار ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمی او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیز اچولی شي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم الشان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخیدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال دکلمه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وه؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړي سپیدی چې بهیږي. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېرېدو ده، مینه زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د ده د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلی ژباړلي دي او د خبري او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې ښاغلي منلی په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو. ما د دې پخوانه ځینې
شعرونه ژباړلي دي سر متفرقه غوندي. بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوروره وه، شعرونه بهر خواته تلل، یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړي دي کردار کې پراخې کم او بیا خیر مې طرح نه فکر تر راغله چې د پنځو وقارو د پنځو شاعرانو شعرونه راټول کم نو بیا مې همدغه وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي؟
نه خدای خو د ناروغي حالت خو فکر کوم چې دا یو ډول پرته غوندې او ته حالت خو چې تاسو چې پرته وایي نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت هم وو او د ناروغي کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالت خو
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغه ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان پکې نشته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګریزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګریزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی داسې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. دا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنې د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر څه ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځینې شیان ژباړلې دي، پخوا مو ژباړلې دي
لرو. نو په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه، یقل نورې ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه چې په خپله پرې څه شي پوهېدلم هغه مې په نظر کښې ونیول، او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې بیا د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړو نه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوو ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا داسې هم کېدای شوي دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګریزي ژباړو تر منځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کښې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړي دي، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړې ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړې ده، څرنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکي ته ډېره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې پرېږدم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکی د شعر دغه ژباړه داسې احساس کړي لکه د ده د خپلې ژبې شعر چې وي؟
هدف دا و چې لوستونکی دا احساس کړي چې دا شعر دی په خپله ژبه کې، که شعر ورته ونه شوی دی هم حداقل دومره احساس کړي چې دغه شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړی دی چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې، البته ډېر داسې شعرونه زه مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کښې مې مادر وطن ده پیدا کړې، د هغې نه تېر شوی یم. او په ډېرو شعرونو کښې لکه مخکې مې چې وویل کله کله د اصل متن نه یو تفاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي دی فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي، تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاست او که نه؟ په ورته وخت کښې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده.
دلته دوه خبرې دي، یو په هغو ژبو کښې چې زه پرې ښه پوهېږم او لټول پکې راته اسانه وو، هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه پکې جوت واوسي، او په هغو ژبو کښې چې زه پې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر اشنا نه وم هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعر شاعرۍ سره ډېر اشنایي لرم، نو څه چې مخته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کښې هم یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سې دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې ته واخیستل شي، یوازې قاری مطلب نه وي که نه، د ډېرو ژبو بېلګې پښتو کښې مونږ د ژباړو برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کوو. عابدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ږغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی، له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کې ښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کې کې کړیکې، ګلستا په ورېښمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري، زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي. هغه ځوان ګورئ مین دی، زیړ لونګ یې دې راوړي، د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې، یوه پېغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې. نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې، ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي، ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اورئ.
عکس څرنګه واخلو؟ کوم عکس ښه دی؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یوه متخصص نظر او تجربې درسره شریک کړم، خوست ته ورځو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي، د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي. دوی د هڅې د کال په پیل کې شروع کړې. له ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثره سیمو ته لاړو، چېرته چې د عکسخانې سهولت نه و، مثلا خلکو نه شو کولی تر څو ښار ته رسیدګي وکړي یا هغه ځای ته لاړ شي تر څو هغه خپل ماشومان بوزي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځی شامل شي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستي ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمېر یې تر 500 ځوانانو رسېږي مختلف برنامه لري په خار کې هم په لسوالیو کې د مارید په برخه کې د نشي موادو په برخه کې د ولور د مخنیوي په برخه کې په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلف برنامه سر ته رسوي.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې غیر ته پرنټر واخیستو او د ترڅنګ یو کمپیوټر خپل درلود او یوازې هغه مصارف دي کاغذ و چې مثلا د درخته کاغذ و چې همدغه ځوانانو ته سره کړه مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څنګه پیدا شو؟
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کړه کې دي چې موږ په دغه برخه کې لاګي د ښوونه پروژنه په برخه کې مثلا هغه مشرمان چې دي د جامو واسطه درلوده یا د بوتانو واسطه درلوده یا د قلم تفصیل واسطه درلوده یا د صابونو واسطه درلوده دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل او ښوونځي ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي او کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کړي. موږ د خپل فکر خواندان ملګري لرو او د هغه څنګه چې مثلا د نوي کال پر اصلو سره داس یو نو وخت تر سره کو چې هغه په ټول افغانستان کې نوی تر سره شوی او ګټه هم د غندو ټولنه ته ورسېږي تر څو دغه فکر ځوندای وساتل شي تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپل څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما د غټو لپاره سم مخته بوله مثلا په کومه څول کې په ګوخي زون په ورځ کې تر څو سو مشوانو پورې عکسونه وام کوم او چاپم کوم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر څو زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي له څه ډول حالت سره مخامخ شوې یاسي؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري و شرمې شي د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي ځینې وخوځي نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه کنه مخکې دین چې څه وایم لیدین اوران دي مثلا لمړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې مو غواړم چې دا ډول یو نوښت سره وکړم خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوار خونه لري یو مثبت او یو منفي بیرزونه مثلا یو منفي خونه وي چې دا د تبدیدا به نن په تاسو خونه ورته واغلی د تو سبا ته کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخونه په دویم قدم دا و چې ډیر خلک مو کو تصدیق کړو همغای کړی ترڅو همکاری مې کړې هغه یو مثبت خبره نو که تاسو موږ ته تشویق شئ د مفرنده پروګرام مختلفې دا اکثر په ټول په وخت ځکه د مشرمانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوټوب وړاندې په جریان کې چې کلی مشران توڅي چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو هغه مشرمان کغه د ژوند دی او که حلکان دي آماده کوي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوی دي چې مال ماشومان عکسونه اخیستي دي هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو یغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په ایډیټ کړو یې نه وروسته بیا ترین کړو کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو ډېری ماشومان سترګې کږي دي چا نظرې ته لاس نیولی وي مثلا مختلف ماشومان دي که نه سترګې یو خواته بل خواته اړولې دي نو دا اطمان تک راځي ځکه ماشومان شمېر ډېر دي سړی راحت هم دغه وي چې دغه کار ژر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکي چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي او د عکس اخیستو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې تجربه یې څري؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستي دي؟
فکر کوم صد د 8000 تر 3000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کال وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوی و ډیر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کیمرا چې غفلمونه لري کنه هغه مې اخیسته، د خطر سره د خرڅ او دغه ډیر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کال وشو تقریبا؟
درویش کال نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کال به یا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیسته؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1998 کال کې و. په 1998 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
وو مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
ډېر علاقه مې درلوده. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کیمرا درلودله
په افغانستان کې.
په افغانستان کې ما تقریبا له و اتو کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم، یعنی داسې مې خودلې چې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمې کادر جوړ کړم، کوم چې عکسونه واخلم چې رقمې عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحانوله، داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شوه، ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسې چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چا ماته کړې، څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته له ډېر څه دغه دغه سو بیا مې
اقرار وکړ. فقار خو نه
اول فقار سو بالغ تشویق کړم او ویل چې اورښت په کار و سو وختل عکس واخلم، فلم به تا واخلم، به زه به درته هم رقمي د کیمرا عیاریږي او رقمي عکس واخلم. د پرابلم وخت کې ډېره کسې کوله.
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه وي؟
ډېرې پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دلته ته وینې چې یو صحنه کې چې ډېره تیارې ته کوی چې مثلا په خپل کیمرا کې د نور سان جوړ توای څه ورته وایي څه ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا درته وایي چې دا عکس روښانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوی چې غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوی وای او تا یو بل دغه په کار وای او نورسان جوړته وای یا سیاف شه ورته وای سه تاول بتله هلته به د هغه سویچ کې او برته ویلې چې ته کیمرا کې څه سیټنګ وای سه دا رڼا سمه سی یو عکس درسته راسي یا تاسو هغه کار کوي سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې خو کوم ډول دلې څنګه وایي نه داسې عکس درته دغه کې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي چې کوم ترخمي د عکس کې راځي چې ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نویو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزونو موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل بیشتر اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا هغه امکانات اوتوماتیک دي یا هغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي. زغه کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي، زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لپاره خطر سي دا وسنه کیمرې وړکې دي. مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سي دي چې سړی او چیرته وو باسي خلک ویني سي یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزي فکر سي کاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعت حالت وزي
عکس وزي وو
او وسنه کیمرې وړې دي
وړې دي او دا خلک فکر کوي سي دا د سړی دا دا کاست دا عکس اخلي دنو یا تورست دا یا د سړی د خاطر دا وړه کی کمري ورس ډیر رواج شوی دا.
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کله س کمري ته ولاړم که څوک وایي سي عکس دی اخلم نو د ستان سره جوړ کمه ته ودرې سي عکس می سم راشي. اما که چرته می پام نه وي تبي راځي عکس تبي واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده، یعنی د پیچلو کمرو یا هغه کمرې چې لکه دا وړې کمرې چې نوي راغلي چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکس پو کوالټي کې څومره فرق
دا دې وسانه کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي اغه اوټوماتیک دغه لری مودم لري مګم دلته ته کوي چې زیاتره شان خپل تغییر ورکړي ته وړه صحنه سرقه میراسي
دلته یو مهم سوال ده دی یو عالی عکس صفات څه دي
د عالی عکس صفات درې څه زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري سرقه می قیافه لري خاندي ځاړي جګرخونه ده زه غته ګورم نسې د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانی زه غته ګورم ست عکس څه داستان ماتوي
د دې داستان خبره تاسو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري کچرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی کچرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیال ته سه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخنه کښه سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څه لمر لیدلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستانه دغس یا داستان در سلیدی اکثر سمرش؟
بلکل که شعرم ده تا وکلا باید هم دغا شعرم په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی او سارای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابق
مطابقه هم داسې
یعنی کدی یا دا خپې دا فضا هم خپې
ځکه
درک چې دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بدل انسان پرته نن سبا د دې لپاره چې دا کامرې ډېر زیات شوې دي موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډېر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي که یو منظره فرضاً یو سیند عکس اخلي دی یو غره عکس اخلي دی یو شار عکس اخلي په دې کې فرضاً د شار عکس اخلي کمال کوم شته به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس ګورم سی مثلا د یو موټر نیم په عکس راغلی نیم بیرون ده یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یو انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی له دغه راغلی په عکس کې یا وتلی ده مثلا په ښار کې یو انسان مثلا زی سړی کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه ته لاړ سي دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د ښي لاس خواته یا یو نفر زی هغه وخت کې ښه عکس مثلا ښي لاس خواته د مرکز خواته لاړ سي تاسې وینې چې سړی چپ لاس خواته له عکس ته وځي یو قسم د عکس سړی ته ښه نه ښکاري یو بل قانون دار سي هغه سي عکس تقریبا دغه یو دریم جای کې راسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شی هغه چې سړی وای غواړي چې د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې کنه دا
منځ کې شنه دا
او هغه سړی هغه چې غواړي چې تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسلاس مهمه ده
راسلاس
کاروانی
او ډیر مهمه ده دا عکس سه په درې قسمته تقسیم کې هغه خط سه دقیقه ل عمودی او افقینا به حساب دوه خط باسه یعنی تقسیم په درې قسمته یعنی دوه خط تل دي کنه یا عمودی او افقی دا دوه خطونه سه عمودی او افقی دقیقه ستقسیمه هغه ځای کې چې هغه دوه خطونه په حساب یو بل ته یعنی
خطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي چې د انسان طبي عادت یا هغه دغه ورکړ سوی د سماده ګوریا توجه نیسي دا باید په نظر کې ونیسي
دا هغه مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځینې عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارزته پام وکړي که څنګه
نه نظر په هغه لغشینه سي عکس بعض نظر په غوالته په عکس کې چی مهمه دي. بعض شیان دي مثلا یو مانی یا مثلا یو چی وګداده دا هغه باید سړی وګده واخلي. دا سره مثلا کا
پارسه
اخلي هغه نو نیمه مانی نسته او دا ساختمان نیمه نسته او عکس نه ځنه پروا نه لري سي ار یا عمودي یا
هغه مهم نه ده عمودي
نه ده نظر پر
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته وي.
او دا وړه د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفر تیر واخلي که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودي یا پورټریټ لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي ځکه چې خط هم د سيده
و خط هم د سيده کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم د سيدي
د سچې لکه څنګه چې تاسو تر شي کړی چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د سلک مینه انسان نشته شي کولای لیکن در کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم د سيدي عالی عکس تشه سخت ده انسانی تشه کی لیکن درک آسانه ده هم دسته
بالکل درسته ده. یو وکس مثلا زه ما تا زه سگورم ما دما ډیر خوخ ده او ډیر چان به کینم مگر تاسو سگوري شاید تاسو خوخ نسی او هر عکس مجبور نه دسته درچ خوخ
خو زه فکر کوم کچرته زه هم په عکس باندې هم دسته پوی دی لکه تاسو چې پوی شئ بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای که څنګه
نه د زیاتره خلک سي په د عکس اخستو کې تجربه ولري یا مینه ولري زیاتره د دغه نزدیکی سره ډیر په حساب نظر نزدیکی مګر ارته کې سلفي سره یو بل سره هیڅ وخت یو شی نسی کېدی.
خو هغه وخت سي هنر سل په سل کې یو شی سو هنر مري مانا نه ډیره مانا نه دا سچې رادیو ته به مجلې دا غنمو هم دومره تربلې وي زحمت شبر لته سو اجازه اخلم شدی.